هغه کې مثلا ډیر خلک پور راپورته شوی دی په خو درېدل دي چې هغه مثلا بعضی اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت ښه دی هغه افغانانو چې هغه مخکې راغلي دي په وخت او زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لا ترولای ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځ په ځان یې کړی ده ډیر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کاله باندې یو هنر لا ترولای ده
مننه فاطمه محمد خان احمدی صاحب څنګه په بغلان کې تاسو د ځوانان پیژنې سي هغه مثلا مخکې تر دې چې بل څه کوي یو هنر او یو فن زده کې او بعد لږ بیا فکر وکړي چې خارج تم تلم نو له دې هنر سره بځم
او شوبر ته زبر چې لږ یو خاطره ده چې موږ یو غونډه ده اوس ویل لري بشارت نه ده بشارو غره چې تقریبا صبر نونی دی یو زوی ده مې دا دوه کلمه کې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی یو ځل موټر رنگمالی یو ځل دې څه په کې چې موټر ته رنگ ورکې تقریبا ځړ موټر راځي او سټیکي جوړي ده رنگ ورکې مصطفیلا نو په ټول کې دا اوس دوی لري پرند څخه ولا شوبر څه سمه ده دبر بخښی دا کړو دبر ما ځار وې سمه بل ته ویل کې کله کوم تا باندې یو غصه یې تقریبا یو هغه ته کې تا په ګډ ته کوشش کوو چې وسو لري چې ته ځواني مینه ته ځه دا چې خپانه شي سبا به ته د دکان لري ته په شاګردانی نو دا قسمه ده چې نو راځي ورسې والا دا خلک مثلا کله کله وسو یې درا کې یا تقریبا کوو دا سړي نو نو کار کې دې صدا په راځي نو ما وته چې ما وتا دا خبره کوي دا سبا نو په خیر دکان لري ته چې دې په خبرې یو خلک یو څه دې یا ته ورمایش ته ورکې تقریبا تاسو لري خبره ده نو په ټول کې چې موږ تاسو ګور شپه ته د کس په خو دې شوې چې ځان ګوندي سرګې بنا نه نه دی نو بل سره مخکې مې سره ویلي او خپل کار سم نه کولای تاسو باندې راځي که څه ډېر پکې شته شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب ویلي چې افغانستان کې کار شته شبر ته موږ ورته پیندې وکړل مخکې او سره مخکې موږ د تر مزوري کوله افغانانو دې ته خیر دی پیسې نه ورکول شي ته یې نه دور بتلی او راتلی دور بتلی او راتلی اخر کې خسته کړی یا بخښش کولې یا به جنجال سره کاوه نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو خاص کارونه نشته نو غیرت دې موږ دوستان سره وخت مې سي راته زر نظر په کار کې یا غبداري کې یا مغداري کې نو په ټوله کې شګور بیا کورونه ته راځي نو یو څو پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باج خلک تل خوري یا باغوران یا تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا موږ د شرګي ته نو وسو ګرم او تاسو غواړم چې د مرش کې شهیدان سوي دي یا واره
ما نن احمدی صاحب چې خبرونه کوي په برخه وخت بل اوریدون کې مر سره دې مهرباني وکړه تشنه اسمنلاند پروګرام دې
محترم احمد چبر سلام نن تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوردون ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرخلی اتل سه بروغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مې دیم بیا تاسو غواړم دې استاد ملمنو ته ځانګړي سلام وایم شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کومه پیښه چې په ایران کې راځي تاسو ودا بدبختانه مې دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول دغه رپورت ماوري دې خدای پاک دې دغه سانته جنت فردوس ورکړي محترم احمد چبر صاحب له کتمر صاحب چې اشاره وته وکړه واکه دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خدغه ایران کې دوه نه پیسې نه پیدا کړي لکه افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه ته چغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دي دا مزوري دي دا پیسې مو ته پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولاړ شنو دغه خور غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نو اوکرانونه وتاخه چې راځي الته کارو کثار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخری حکومت باید دغه کچاکبران ګر کې د قانون منګور څه وساري زغدا ته امید لرم شبر صاحب چې دغه کار حکومت وکړي ات وخت دی دا چې پیش ما به تنه راځي
ډیر مننه اتل صاحب او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې اسې وس
په ګرم کې لول سوال کې احمد شبر
صاحب البته باران سوې ده کنه
دا چې باران وو سپیر شبر صاحب محترم چې ډیر شایسته خوندور باران وو یعنی کزه در توه په دایې د مداز مردا چې باران نه پیادې ذکر شپه ش خوندور باران وو
او مننه بس بس په دې هیله سي وچکالی په افغانستان کې ورکه سي او لدی سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا سي مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخصه اتمر صاحب د دې خطر زغ دې کډوالو غم خوړل شي که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل سي دې ته یو پلان په کار دی پروګرام په کار دی لیکن تدریجي پرته لدی سي په لویه سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د یوې کوڅې خلک په شار کې اوسي په دې وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیا کې
کور یو خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو البته عوامل مخکې دوستانو په غو باندې خبرې وکړې ډېر زیاتې هغه برخوردونه دی سیاسی یا امنیتی. امنیتی دا مانا نده چه دلتا چوک
ایران افغانان روان دی پاکستان
سیاسی دامانا چیزین کسان دیوست مثلا پا جمهوریت که دی میلی اردو کسان و مثلا دست اخبارات و دا نور کسان
اخو تلیلی دی اخو پاولی که تلیلی دی یعنی داغا وستی کم کسان چی؟ یعنی ډیر عادي خوار غریب افغانان دي سيزي
یقینا اوس هغه څوک چې هغه دوه مشکل لري یا دا چې د تعلیم مسله ای دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسله ای چې اوس مثلا په افغانستان کې خدا اوس تعلیم بند دی د خود تعلیم دی جنکم تعلیم بند دی او داسې فامیلونه دي چې دوی ټول ژوند دوی په اولادونو باندې ولاړ دی یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق وایي درس وایي او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی خوکي او دغه مسله ده بل اقتصادي فقر دی یعنی کله چې که تاسو داسې فکر وکړئ چې یو څوک ځمکه ونه لري دوکان ونه لري کار ورته پیدا دی شي نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي نو بله لاره نه لري یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد خپل وطن
او هغه د حل لارې لپاره څه شی باید وشي
حل لاره ډېر حل لارې دي ګورې اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زموږ چارواکو سره شته هم ځینې کسانو سره شته ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري مهاجر توهیني کی مهاجر تحقیری کی اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دا کوربه هیواد چې دی هلته هم تحقیری کی هلته هم څوک هغسې یو موقف هغه ته نه ورکوي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دی په ایران کې دا په رسنیو کې په دې بدبات کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد وضعیت
دا خو د اتمر صاحب محترم بیا هم سوال داده یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي یا نورې نړۍ ته روان دي دا عام افغانان څه یادوم نه سیاسي خلک یادوم نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یا د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي یو مخام خلک تاسو څه پیشنهاد لري مثلا په یوه کلي کې دي ځوانان دي او ملا یې تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي دغه کلیوال څرنګه دا راګرځولی سي په کور دننه کار وکړي آیا ممکنه نه ده آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مځکه ده هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کړي په دې حساب لاس سره ورکړي مثلا پیسې سره واچوي یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یوه کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي آیا ممکنه ده
بله بله اول خو خلک دغسې فکر ولري خلک دغه هم بستګي ولري دا کار ډېر زیات ممکن دی مونږ ښه کسان لرو سرمایهدار کسان لرو چې دوی مثلا په ښارونو کې سرمایه ګذاري کړی په خپل ولسوالي کې په خپل کلي کې دغه سرمایه ګذاري دوی نه دی کړی در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په د دوی په محلاتو کې او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري مونږ باید خودکفایی ته تلاش کو یعنی دغه سه کارونه تلاش واچو چې خپل
اتمر سه محترم او بخشي اتمر سه او بخشي ساس خبره قطه کوم یو خوغه خبره ده چې سرمایه‌دار د واقع راځي په افغانستان کې پنګونه کوي خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک چرته په خپلو کې متحد شي او یو لکه مخکې چې می تاسو د چرګانو د یو فارم مثال درکو مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کی شي یو محدود سرمایه سره یو ځای کی او فارم جوړوي او دته زمينه برابرې د خبره زه تر دې پوري کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنای واکمن محمد یونس د امداسي وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل لفخر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای اتمر سه
تاسو ډېر ښه مثال راوسته زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو آیات کو تقریبا یو میاشت یو دی بیا سال ته د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلی ټول ښارونه پکې ولیدل هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې د نوبل جایزه واخیست نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر کوي په دې باندې لوی برنامې جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته وګورې دا زموږ یو ستونزه ده د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته یو منطقي صورت باندې یو که زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي همدغه کاساسې په یاد شي کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړي نړیوال ورته ویلی چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نه شي کولای چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو تاسو پوهشئ او کار تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ نو بیا پس له هغه چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې لان باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه وي پیشنهادونه وي د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت هغه تشویقي موږ اوس ګورې تشویق هېڅ نه لرو
لکه اتمر صاحب بخشي د حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سترګې په لار شي آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څه غواړي او که په خپل څه کوي زه دا وایم چې ولسونه په خپل د خپلو مجبوریتونو له خاطره په دې شک نه سي حکومت که امکانات ولري شاید ډیر څه دوی ته ورکي که امکانات ولري لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي د شرکتونو له لارې وکړي په خپلو کې لاس سره یو کړي ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي
یقینا همدغه څه دی مونږ زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړی دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کاړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زمونږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسې نن ګوري منګه د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده، لیکن زمونږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی ده چې مونږ یو موټی نه یو، مونږ یو بل سره اختلاف لرو، مونږ یو بل سره دښمني لرو. مونږ هزاره ازبک نه مني، ازبک پښتون نه مني، پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره جوړ. په خپلو اوس مثلا په یوه کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي په خپلو منځونو کې لاس سره یو کړی وي، که یو کور په یوه کلي کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم همداسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واور. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته که راسو، داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلي دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانانو او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپله سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده، ماښام اوتا کې شوی استوی ده، سهار بیرته رجمر شوی ده تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دی ټول په خپل سر باندې وړي دي، حد خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده، دا ټول تکلیفونه یې وړي دي. ماښام راغلی سر بیرته افغانستان ته رجمر شوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پورې باندې جواب کړه چې دا خلک ګولی راځي، لیکن تاسو په خپله له دغو افغانانو سره خبرې کړې دي؟ دا کوم څه په وروستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي چې ولې راځي نو په دا مشکلاتو لې غالي؟
ولا شبر صاحب، داسې خبره ده چې دمو تاسو افغانان ټول مجبوره خلک دي، یعنی بدبخته خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نشته، وریځ زمي ده، بارانونه دي، واورې دي، نه دکانې لري، نه یو کشاورزي کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبوره دي، قرضداره دي، بدبخته دي. یو سړی ده کوزده کړې ده، د ورول پیسې نه لري. یو سړی ده وروره مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی ده، خپل د مشکل د رفع کولو لپاره، د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه هغه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي دا ونه ووهي، دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپه میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمین لپاره چې هېڅ شی نه لري، وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونې په دې وروستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو، دا سره اورو. او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی داره؟ ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنېدو وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوه نیمو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي، بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم، شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
د دې لویری چې اسناد نه لرم، د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مال کورو و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کیم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم، هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولی او وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل، نو میرا پور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مردم در شرایط خراب قرار دارد، بسیار وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دو ځلې نیول شوی یم، حاجي کیم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته را آزاده شوم. فعلاً یوې لرې پرتې سیمې ته راغلی یو، یوه خونه مو نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکي پخوم او څیره مې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورم، او خپله شپه ورځ پرې تېروو.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خراب شوې، په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستان بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی، وایي:
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسوب زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او هسته سړه ده، یخه هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو رسېدو کې کوم سره مشکلات وي، او بله دا چې کورونا باید جوړ شي. کورونا ډېر زیات ضروري، ځکه چې خیمو زندگی د سیمې چې ډېره سخته ده.
د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي یې د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضېږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک مهاجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بلون ها شکل می گیرد.
کله چې د یو کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بی هویتۍ له امله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی. چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټه تنخواه او پرته له بیمې کار کولو ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نویو خبرېسو شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی
نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے دکھ نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھ نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے